إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها محترم معزز درنورن مسجدنا دا الله تبارك وتعالى د عبادت کولو مرکزونه چې مسجدونه الله ته خوش خوش ځایونه چې په مځکه کې انسانان رنگارنگ ځایونه آبادوي کورونه آبادوي تعمیراتو مارکیټونه وو تجارتخانې آبادوي خو لیکن الله تبارک و تعالی ته په مځکه کې تر ټولو خوش ځایونه مساجد دي. په روایاتو کې راځي هغه څوک چې مساجد آبادوي تاسو و هغوی ته د جنت زیری ورکوي. سبحان الله. دا ځکه چې مساجد دا د الله تبارک و تعالی سره د مناجاتو د عبادت ځایونه دي. قرآن کریم کې سورة النور کې چې کوم آیت ما مخکې تلاوت کړي الله تبارک و تعالی د پر هدایت روانو خلقو صفات بیانی هغه کسان پر هدایت دی چې هغوی په مساجدو کې د الله ذکر کوي الله یادوي د مساجدو ادب او احترام کوي فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فی اسمه بالغدو والآصال په داس کورونو کې چې الله تعالی د هغه د رفعت ویلی دی الله تعالی اجازت فرمایلی دی حکم یې کړی دی علماء تفسیر د ان تربع ترجمه یو تفسیر دا کوي چې ادب او احترام وسی هغه کورونه چې الله تعالی د ادب او د احترام حکم کړی او دغه ډول الله یادیږي د الله نوم یادیږي په دغه کورونو کې چې مساجد دي په سهار او په ماښام کې پنځه وخته زموږ او ستاسو په شریعت کې فرض لمونځ دی او مؤمنان په دغه پنځه وختونو کې و مساجدو ته نارینه رجوع کوي الله پکښې یادوي د الله نوم یادوي الله اکبر د الله عظمت بیانوي د الله تعریف کوي د الله پاکي بیانوي نو د دغه آیت دا معلومیږي چې د مساجدو ادب لازم دی ولې الله تعالی د ادب ساتلو حکم کړی دی اذن الله ان ترفع چې بلند کړل سي ترفع رفع بلندی ته ویل کیږي بلند کړل سي لوړ کړل سي یعنی په ادب ساتلو سره حکیم الامت صاحب رحمت الله تعالی علی یو ځای فرمایي چې د مساجدو ادب دا دی چې مساجدو ته به سړی په ناپاکۍ سره نه داخلیږي لویه ناپاکي د جنابت په حالت کې به سړی مسجد ته نه داخلیږي ناپاک او ناوړه شیان مسجد ته نه داخلیږي نجاست په مسجد ته نه داخلي مسجد په پاک ساتل کیږي او دغه ډول په مسجد کې به په زور اواز نه کول کیږي اواز به په مسجد کې نه ول اوچتیږي او د دنیا خبرې به نه کول کیږي لا یعنی عبس مجالس په مساجد کې نه ځکه مساجد ته د پاره نه چې مساجد د ادب ساتلو لپاره او د مساجد لپاره الله عز وجل وای او یذكر فی حسمه بالغدو والآصال دا الله تعالی نوم په سهار او ماښام کې پکښ کې ادا کیږي دا د مساجد حقیقت بیا د هغو کسانو صفت چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه دا هغه کسانو صفت چې هغوی دغه عمل اجرا کوي دا الله نوم یاد یې د مساجد ادب ساتي بالغدو والآصال په سهار او په ماښام کې د الله نوم یادیږي څوک یې یادوي رجال داسې خلک چې هغه لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله چې نه یې کاروبار نه یې پروخت او خرڅلاو راګرځوي د لمانځه څخه او د الله تعالی د نامه د یادولو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله دا الله د یادولو څخه نه منع الله چې زموږ او ستاسو پر حالت ورحمې دوستان دا نو د الله نیک دوستان چې الله په قران کې تعریف کړی چ تجارت ایت د ذکر او د عبادت څخه نه سکر زوالي چې ارزومره تجارت ای وی لیکن کله چې د الله د منځو د عبادت او د ذکر وخت راشي بلاغه پېژدي دا داسې خلک چې الله وایي چې په سهار او په بیګا کې سهار او ماښام په مساجد کې د الله نوم تازه کې یادوي چې دوی تجارت او خرید او پروخت د الله د ذکر سره د منځ د ښه ادا کولو څخه د زکات ورکولو څخه نه غافل کی بیا الله فرمایي د دوه خلکو صفات کې يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار دا داس خلق جل اللهي چديده داس ورځي څخه پیریږي چې په هغه ورځي کې زړونه او سترګې اړول کیږي زړونه باندې وسوي زړه په خپل حال کې نه الله لکه په روايات کې راځي دا زړونه په ورځ د قیامت د ډېر هیبت څخه د انسان و د غاړې ته راځي چې سړی ډېر هیبت اخیست او دا سترګې پر خپل اصلي حال نه وي په اصلي عادي حالت کې خو انسان نرمال وي چې وشي ته ګوري سترګې په هغه خوا کې وي یا د قیامت د ورځې داسې هولناک حالت دی چې د انسان سترګې به پر خپل حال دي سترګې به یې رډې پاتې څوک به پوهېږي چې دا سترګې په خپل حال کې نه چې اعصاب به کار پرېږدي د اعصابو حالت به خراب وي نو د دغو نیکانو بزرګانو بله علامت دا دی دوی د قیامت د ورځې څخه بیریږي زما ورونو د دغه آیت څخه چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار د دغه آیت مبارکه صدا فضیلت معلومیږي چې انسانان د الله نیکان بندگان چې د مساجد سره تعلق ساتي مساجد ته رجوع کوي پنځه وخت لمونځ په جماعت سره ادا کوي او د الله د مساجد قدر او احترام کوي او دا ذکر کوي چې دوی د آخرت ته بیریږي دکانداری کوي دلته د لمانځه وخت باندې راسي دکانداری ښه کار مروانی ګراک وي راک واخل شروع وي خو لیکن دوی د الله د بیری له کبله ګراک ته وایي چې د لمانځه وخت بسو زه دکانداری نور نه کوم دا شی اوس نه درکوم چې زه یې واري لمونځ وکم که بیا راتلل راغلی در به کوم کنه په مخه دي شه د الله د بیری څخه دوی د دنیا تر ګټه تیریږي دا هدایت یافته انسانان دي دا د الله دوستان دي دا د دغه خلکو تعریف قران کې الله عز وجل کړی دي مساجد دا د الله کورونه دي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د جې حکم کاوه چې په محلونو کې مسجد جوړ کړئ په محلونو کې په کلو کې مساجد جوړ شي څو کورونه چې کلی دي مسجد نه لري نو دا د کلی خلک سره راټول چې راسي د مانځه د پاره به مسجد جوړ کړو دا امر به د الله رسول کاوه او بل به دا حکم کاوه چې دا مساجد پاک وساتل شي او خوشبودار کړل شي دا د مسجد آداب دي سبحان الله مسجد پاک ساتل د مسجد پاک ساتلو حکم د الله نبی کړی دی او په یو روایت کې راځي چې په مسجد نبوي کې یو شته د دې شته عادت تاسې جوړ شوی وو چې په دغه مسجد کې چې بخاشي او خزلې دغه ناپاکي او نظافت ورزولي او تابې ټولوي دا به یو ټولوي د ځان سره استی به یو وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام د جیشتي د مرګ به خبر وو د جیشتي پښتنه یو چې دا شته چیرې د دې ورته لاغو پاتس خو د جیشتي
د مرګ څخه مبارک علیه السلام نو خبر کړل سوی. نو بیا یې وویل چې کله به تاسو کې څوک مړ سي ما خبروي چې زه لمونځ ورکم. خو دا ښځه هم تازه تازه وپاسوې وه. د ځینو روایاتو څخه دا معلومېږي چې پیغمبر علیه السلام یې قبر ته رالی لمونځ یې ورکي. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي دا ما په جنت کې ولیده د وجې د دغه عمله چې د مساجدو څخه به دغه خاشي و خزلې یا دغه نظافت چې په مسجد کې پروت دی به دغه ټوله وي په دغه عمل له کبله ما په جنت کې ولیده.
سبحان الله. احب البلاد الى الله مساجدها.
الله ته په تعمیراتو په آبادیو کې تر ټولو غوره ځایونه مساجد دي. زما ورونو موږ په دغه حقیقت باندې باید وپوهېږو. مساجد یو ډېر کوچنی عمل وي کله کله د انسان دپاره د الله تبارک وتعالى د عظیمې رضا سبب وګرځي. الله ځینې راځي سي څونه غټه خبره ده. عمل دونه عمل ني په ظاهره سره دا عمل کوچنی عمل وي په ظاهره سره دا عمل خوار عمل معلومېږي لیکن تر حقیقت الله ته دومره محبوب وي. مساجد او کله کله بیا د ګناه یو کوچنی عمل وي خلک یې پروا ونه کوي چې دا خو کوچنی ګناه ده. هغه دومره الله تعالی ته مبغوزه ګناه وي دونه د الله نه خوښه ګناه وي چې حتی هغه سبب د الله تعالی د ناراضه کېدو وګرځي. الله یعذب. دا ښځې د دې مسجد څخه دغه خاشر ویدلې د نظافت پروت یو تار پروت یو شی پروت دا به د ځان سره اخیستې. زموږ او ستاسو لپاره دا پکار ده ځکه دا زموږ د سجدې ځایونه دي. دا زموږ د اوښکو د تویدلو ځایونه دي. دا زموږ د تلاوت ځایونه دي. دا موږ ته د الله د تسلیمېدو ځایونه دي چې الله ته موږ ځان تسلیم. دا زموږ د الله تعالی سره د مناجاتو د رابطې ځای دي. تر ټولو خوښ ځایونه الله تعالی ته مساجد. حتی په دې اعتبار یوه مسله را بله مهمه ده. هغه مسله دا ده چې دا انسانان چې کورونه جوړوي دفترونه جوړوي کار ځایونه جوړوي په خټو باندې ډېر مصارف کوي. دا مصارف تر یو حده پورې ځایي وابس دي لیکن که موږ به دا یو ځای ته متوجه سو چې د عبادت نیت یې پر اوله خښته باندې وسي چې یا الله په دې کې به زه لمونځ کوم په دې کې به دا زما د فامیل غړي لمونځونه کوي په دې کې به زما اولادونه تلاوت د قرآن کوي یا الله په دا ځای کې به خلک و تا ته سر پر سجده ایږدي او ستا بندګي به کوي بیا پر دغه باندې ملاج ولې د عبادت نیت ګواکي کور جوړي په نیت د مسجد جوړي. خو دا ډېره دا نیت عجیبه تاثیر لري په عمل کې. او نیت یو مادي شی نه دی. نیت فقط یو فکر دی. نیت یو معنوي شی دی چې په یو شي کې چې نیت ورته سم کړي یو اجر الله درکوي که چې بل نیت ورته وکړي حتی کله کله سبب د عذاب هم جوړېږي. په هر صورت دوستانو مساجد دا الله تعالی ته تر ټولو غوره ځایونه دي. او په حدیث مبارک کې راځي الله تعالی ته تر ټولو مبغوظ ترین ځایونه هغه بازارونه دي. دا الله نه خوښ ځایونه بازارونه دي. بازار د الله نه خوښ ولې مساجد محبوب ځایونه دي او بازارونه د الله تعالی نه خوښ ځایونه دي. دغه وجه څه ده؟ علما کرام یې وجه فرمایي وایي ځکه په مساجد کې الله یادېږي. په بازار کې په کاروبار کې چې سړی په شور او شغب باندې مبتلا سي اوازونه وي غږونه وي او ټول خلک مشغوله وي د الله څخه غفلت راځي. همدا وجه ده چې الله تعالی ته خوښ ځایونه مساجد دي الله پخښ کې او الله تعالی ته نه خوښ ځایونه بازارو ځکه الله پخښ کې ایریږي. نو زموږ او ستاسو د ژوندۍ تر ټولو اهم ترین مقصد هم همدا شی دی چې الله عز وجل سره یاد کړي. د مسجد ته آداب څخه بل ادب داري چې مسجد ته کله سړی داخليږي پر استه پښه پور داخليږي او د مسجد څخه چې واپس وځي چې په پښه به اول د باندې پاس دا هم د مسجد ته فضیلت ښکارندوی کوي. او مختلف دعاګانې شته. دا دعا به وایي. د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه یو روایت دا دی چې دا به وایي اعوذ بوجه الله العظیم اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. دا دعا جوړه. په بل روایت کې دا راځي چې اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. دا دعا جوړه. یا الله ما وبخشه او یا رب تو ما تستا په کور کې په دغه مبارک ځای کې ستا د رحمت دروازې را پرانیس. دروازې را تر اخلاص کړه رحمت را باندې وکړه. انو کتباله سره جمع سي دا نور نعلا نور دي. اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. یا الله ما وبخش او ساده رحمت دروازه را در اخلاص او راست پښه د نن کې مسجد ته داخل شي. کله چې مسجد ته داخل شو بیا نو د مسجد د آداب سه یو ادب دادی که جماعت به خجر نه درې دی او دغه رقم جماعت نو ولا نو دوه رکعت تحیت المسجد. تحیت المسجد دا د مسجد شکرانه ده، دا د مسجد د احترام هدیه ده چې د مسجد تور کې دا د مسجد احترام ادا کول دي. حکم به یې پرېږدو چې بعضې واجب بعضې سنت بولي. په هر صورت موږ او تاسو ته حکم دادی که وخت وي د دغسې کښېناستو څخه د مخه مکرو وخت نه وي دوه رکعته تحیت المسجد ادا کړل شي. نو دغه روایت چې دغه دعا وایي د عمر ابن العاص اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دا دعا چې وویله نو د دغه سړي د جهنم د اور څخه د نجات فیصله وسي او الله تبارك وتعالى د جنت ته داخلېدو فیصله وکړي. سبحان الله. دا د مساجدو احترام دی، دا د مساجدو قدر دی. مساجد ته چا شخصي ملکیتونه نه دي چې دا د پلاني اجي صاحب دی، دا د پلاني قوم دی، دا د پلاني علاقه د خلق مسجد دی. موږ په دې کې نه یو. یا په نامې مسجد چې مسجد سو، شرعي مسجد چې ورته وویل سو، بیا نو چې زه ورته ځان ته مسلمان وایو، دا که په سارا کې دی، که په ښار کې دی، که په کلي کې دی، که په خپل کلي کې دی، که د بل په کلي کې دی، مسجد احترام پر ما ورته لازم دی. دا مساجد دا که په دې کې محلي وعنعنوي رواجونه ورګډ شوي وي، دا هم باید ختم کړل شي چې دا د پلاني دی، نوم یې د هغه پر لیکلی دی، یا پلاني قوم دی، یا د پلاني کلی دی، یا دا خو زموږ نه دی. مسجد د نامه څخه معلومیږي، د سجدې ځای، د ضرب صغت، د سجدې لګولو ځای. دا که هر ځای دا مسجد وي، که د هر قوم وي، که د هر هیواد وي، چې هر چا جوړ کړی وي، چې شرعي مسجد سو، بیا پر ما او پر تا باندې من حیث یو مسلمان احترام واجب دی، احترام به کو. او دا رقم د مسجدو په آبادولو کې به سړی فکر کوي. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. الله عز وجل وايي مساجد هغه کسان آباد وي چې پر الله او پر ورځ د آخرت ایمان لري، او د الله نه ما سوا د بل چا څخه نه بیریږي. د مسجد ته آبادولو درې شامل شي کې راځي: پر الله ایمان، پر ورځ د آخرت ایمان. نو دا خو ساده خبره نه ده، یو سړی راولاړیږي مال دولت دار چا خوښ دی، خو لیکن یو د الله دوست راولاړیږي خپل ځان څخه دا مال او دولت ته الله د رضا په خاطر لري کوي، دا خو نو معمولي خبره نه ده. دا چا او پیسو ته اړتیا شته په ګرده جهان کې مزړه ته نه لویږي چې داسې څوک چې وي چې هغه وایي د هغه مال او دولت مال یې دی خوښ. داسې څوک نشته، د هر چا خوښ دی، که مؤمن دی، که کافر دی. خو کمال دا دی چې دوه شیان دي مخته راغله: یو مال دی چې هم اړتیا ورته لرو، هم احتیاج ورته لرو، هم په زړه کې تعلق او محبت ورسره طبعي پروت دی، اول ته دویم ترته د الله رضا راغله، د الله حکم راغلی، او د الله خوشاله کېدل راغله. نو سړی د مال ته محبت تر الفت تر مینه تیر شي، الله به خوشاله کړي، دا کامیابي ده. نو یو خو دا زیری رانی چې پر الله یې یقین دی، پر آخرت یې یقین دی. درېیم، الله وایي دا خلک دا د هغه خلکو کار دی چې د الله نه ما سوا د چا ستار خوب نه لري، دا د غیرتمند سړي کار دی. د مساجدو آبادول، د مساجدو آبادول دا د شجاع او د غیرتمند سړي کار دی، دا د هغه چا کار دی چې یوازې د الله سره بیریږي، د بل چا خوف او خطر نه احساسوي. دا ډیره مهمه خبره ده. او بیا په آخر کې الله پر عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، کدای شي چې دا خلک د هدایت یافتگانو څخه وي. عسى اگر چې د ترجیح ده په دغه معنا باندې استعمالیږي، لیکن قرآن کریم کې په معنا د یقین دی، یقینا دا خلک د هدایت یافتو څخه دي چې اوسړی د مسجد احترام. اوس نو زما ورونو، دا مسله ده چې یو سړی وایي زه خو ورور خپل اولاد نه شم مړولی، زه دغو نه ګټمه چې خپل یې خورم، اوس بیا زه مسجد څنګه آباد کړم؟ د مسجد آبادېدل دا ته نه ویل کېږي چې سړی به د بنیاد څخه مسجد ریښې د ریښې څخه به یې راپورته کوي تر پایه پورې. د اوله بنیاد څخه به یې خط دی اچي، راځه راځه راځه، اول منزل دوم منزل غټ مسجد به جوړي. یا دا نه دی د مسجد آبادېدل. اول تر ټولو مهم خو دا ده چې د مسجد آبادېدل په عباداتو سره راځي. تا پنځه وخته جماعت مانځه ته چې سړی ورځي، دې سړی مسجد آباد کړی دی. که دغه پنځه وخته په جماعت کې حاضر مؤمن مسلمان ول مانځه ته حاضر نسی، ابل نسی حاضر، ابل نسی حاضر، نو مساجد به دغه ستور ولاړ لکه وس چې ولاړ چې تر ډېره پورې. الله دې موږ ته سمع انسانان څومره ډېر ته په بازارو کې وګرځې چې لار پیدا کېږي، سړکونه ورته پراخه کېږي چې انسانان ډېر دي. اخصیل لکه په مساجدو کې سهار د مساجدو حالت ورځ تر ابله شاته روان دي. و هغه ښه خلک هغه دي چې په پنځه وخت کې دوه او درې لمونځونه دی په اهتمام سره کوي. دغه رقم خلک چې دوی د ځانه سره داسې قوي محاسبه ولري چې زما ټول لمونځونه په جماعت کې، حتی که خپل د محل مسجد یې نه وي، د خپل کارځای سره نږدې مسجد یې نه وي، یو خواته په سفر روان وي یا په نقل حرکت کې وي، لا هم د ځانه سره پلان لري چې زه به د ماپښین لمونځ چیرې ادا کوم په جماعت سره. دا وخت به ته معلوم وي چې د پلاني مسجد مونځ پر دغه نه وخت دی، یو پادر مخه به زه ځان ورسوم. موږ سره د لمانځه د جماعت ادا کېدلو اهمیت نشته. مؤمن مسلمان شیطان په دې تیرې ستنې دی چې بس لمونځ یې ادا کړي، غاڼه چې خلاص شولې د لمانځه په ضلت ته د جماعت په ضلت ځنه تیر سي. د مازګر د لمانځه پر وخت زه پر پلاني لاره تیرېږم، د پلاني مسجد او یا د دغه جامع مسجد لمونځ پر دغه نه بجې دی، زه به د جماعت لمونځ هلته ادا کوم. که دغسې قوي تصمیم سړی د ځانه سره ولري، بیا که یې وخت نا وخت لمونځ نه بې جماعته سي، مې الله د جماعت اجر. او دا چې برابر سو کوم یې که برابر نه سو، خیر و خلاص. دا د مسجد اهمیت نه دی. دې سړي مسجد وران کړی دی، دغسې وران کړی دی لکه یو سړی چې د مسجد و دیواله ته تیشه ونیسي، ډبرې و یو سیمنټ څنګه جلا کوي. دغه د محل سړی چې خپل مسجد ته نور دی، مسجد دغسې وران کړی دی. او دویم د مسجد ته آبادېدلو ظاهري دغه په تعمیراتي لحاظ باندې هم آبادېدل هغه معنا نه ده چې د سره څخه بګر د کار سره کوي. دغه چې په مسجد کې یو خاشه پرته یا په مسجد کې یو بدبویه شی پروت وي یا ناپاکي پرته او دی راولاړ سي، په پنځه دقیقې کې په دوه دقیقې کې دا مسجد پاک، دا خاورې و خزلې د ځانه سره وباسي، دې سړی مسجد آباد. فرشې ګونجي لري ټول دي، سم پر ترتیب نه دي، برابر ته برابر کې، دې سړی مسجد آباد. ګروپ یې نشته یا سته، دا سویچ یې خراب دی، دی ورته ودرېدی، مازیې فقط دغه ور برابر کړي، یا یې پر یو دیواله باندې ساپه تېره کړه، پر هنداره یې ساپه تېره کړه، دغه سړی مسجد آباد. دا نو په موږ کې دا عمل چیرې و؟ دا عمل خلک پېژني نه، الا ماشاءالله. همدا وجه ده چې شیطان زموږ یو داسې ښکاره دښمن دی چې قرآن راته معرفي کړی وي، او پر هغه ځای باندې زموږ حمله کوي چې زموږ ډېره ګټه پکښې په نورو شیانو وخت. نو زما ورونو، د مساجدو فضیلت هم په قرآن کریم کې ثابت دی، هم په د مبارک علیه السلام په نوراني اقوالو کې دي، او دا په دغه وجه باندې دي چې ما مخته بیان کړه، ځکه چې الله یادیږي په مساجدو کې. نو د الله د یادیدلو تر ټولو قوي ترین اهم ترین صورت دا دی چې د پنځه وخته جماعت اهتمام وسي. الله عز وجل په دا خبرو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي، وصلی اللهم علی النبی.